آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
سلامونه او خی چارې د مخام او بجې شوی او دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. نن د 1400 نوې مکال د زمری د میاشتې شپږم او د 2015 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. د دې ساعت ځینې مهم خبرونه مو دادی.
تر افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفینو لخوا د سرپل ولایت د کوهستانات د ولسوالۍ نیول کېدل تاییدوي. د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې سلګونو وسلوالو په امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي او ناټو د ترکیې ملاتړ څرګند کړ.
له خبرونو وروسته به د کوهستاناتو د ولسوالۍ د نیولو په همدې حال کې په کندوز، فاریاب، بدخشان، هلمند او کونړ ولایتونو کې په یو شمېر نورو سیمو باندې د طالبانو د بریدونو په تړاو راپورونه ولرو او همدغه راز له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د دویم پړاو پر پیلېدو او په فرا کې بیا د ګوزن د نوې پیښو په اړه هم درته راپورونه ولرو. خو تر دې ټولو د مخه جعفر هاند او عاشق الله رحیم زوی درته د دې ساعت مهم خبرونه در اورو.
السلام علیکم او دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفینو لخوا د سرپل ولایت د کوهستانات د ولسوالۍ نیول کېدل تاییدوي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن وویل چې په کوهستانات ولسوالۍ کې د دښمن ضد عملیات ادامه لري او امنیتي ځواکونه به ډیر زر دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې ښاغلی وزیری وایي چې د دفاع وزارت د اپراسیون ریاست د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی تعین شوی دی او په سرحدي سیمو کې د پاکستان له لورې د توغندیو د ویشتلو په اړه سیمې ته لیږل شوی.
چې یو هیات دی چې په راس کې جنرال صاحب قدیر خان د دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال دی، هغه د هیات په راس کې دی چې د شورای امنیت نه او د سرحدي قواو څخه اعضا ورسره دي، پاکستان ته سفر کوي، هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یو خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلی دي، هغه مسله چېړي. دویمه د خط دواړو خواو ته عملیات کیږي چې هغه په هکله باندې هماهنګي وشي.
د دفاع وزارت وایي د پلاوی د هغو تاسیساتو په اړه هم پلټنه کوي چې ویل کیږي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني نظامیانو لخوا جوړ شوی دي.
د کندوز په قلیدال او خانابات ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ لا هم جګړې روانې دي. د کندوز د خانابات ولسوال حیات الله امیری وایي له تیرو د ورځو راهیسې د خانابات ولسوالۍ د اقتاش په سیمه کې جګړه روانه ده چې له امله یې سلګونو کورنیو خپلې سیمې پریښه او له کورونو تښتېدلي دي. امیری وایي په جګړې کې یو ملکي او یو سیمه ییز پولیس وژل شوي او څلور تنه نور ژوبل دي. په دې اړه ریپورت په همدې خپرونه کې درته در اورو.
د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې سلګونو وسلوالو په امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. چارواکي وایي چې دغه بریدونه نن سهار 15 بجې د دې ولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو پیل شوي چې پکې 12 وسلوال وژل شوي او 1 نور ټپیان دي چې وژل شوو کې یو پاکستانی طالب قمندان هم شامل دی. د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل امریکا غږ ته وویل چې د طالب قمندان قاری ضیاءالرحمن په مشرۍ 400 وسلوالو د دوی له ځواکونو سره جګړه پیل کړې چې تر اوسه پکې 4 حکومتي سرتیري او 5 ملکی وګړي هم ټپیان دي. قمندان زیاتوي چې ځواکونو یې جګړه کابو کړې او طالبانې تېښتې ته اړ کړي دي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د مانیوي چودنې بیا دوه ملکیانو وژلي او 12 نورې ژوبل کړي دي. ماین پر یو سراچه موټر چودېدلی دی. د نورستان امنیت قمندان مل پاسوال خلیل الله زیایي امریکا غږ ته وویل چې ټپیان د لغمان ولایت ولایتي روغتون ته رسول شوي او روغتیایي حالت یې ښه دی.
د پاکستان دوه چارواکي وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ به د سولې د خبرو دویم پړاو ښایي د همدې روانې جمعې پورس په پاکستان کې وشي. دغه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي چې د خبرو لپاره په وروستیو ترتیباتو کار روان دی، خو په خپله افغان چارواکو بیا د دې خبرو د ځای او نورو جزئیاتو د څرګندولو په اړه د خبرو نه ډډه کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ل له امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې ساعت سیمایز او نړیوال خبرونه اوري. د ناتو د غړو هیوادونو سفیرانو نن استراری غونډه وکړه چې د اسلامي دولت او پیراخ کې د کوردی اغیانو په خلاف د ترکیه د پوځي اقداماتو ملاتړ وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د هغوی ځواکونو تاروزي عملیاتو ته زور ورکړی او زیاتوي چې د تروریزم سره د جګړې نه به په شان شي. اردوان وایي عملیات به همداسې روان وي. د ناتو د غونډې د پیل کېدو نه وړاندې چې د تړلو دروازو تر شا پکې بحث کېده، د سازمان عمومي منشي جینس سټول ټنبرګ ویل د خپل ملګري هیواد ترکیه سره په ټینګه ولاړ دي.
All allies expressed their strong support.
زمون ټول ملګری هیوادونه د ترکیه سره په ټینګه ولاړ دي او د تروریزم هر ډول کړنې په ټینګه غندو.
خاغلی سټول ټنبرګ ویل چې ترکیه په دې غونډه کې د ناتو نه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې او زیاته کړه چې ترکیه په خپله قوي پوځي وړتیا لري.
د سوری د حکومت د سیاسي مخالف ډلې یو مهم مشر خالد خواجه د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو نه چې نن په برسلز کې غونډه لري غوښتي دي چې د سوریې په شمال کې د مسؤونه سیمه جوړه کړي. خغلی خواجه چې د سوریې د ملي ائتلاف مشر دی ویلي دي چې د دې مسؤونه سیمه په جوړدو سره به عام خلک د اسلامي دولت د جنگیالیو او بشار الاسد د بدرغه بمباری نه وژغورل شي. د ناتو د غړو هیوادونو استازي د ترکیه په غوښتنې نن په برسلز کې د استراري غونډې لپاره راټول شوې دي. په دې غونډه کې د هغو خطرونو په اړه بحث کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا ترکیه ته متوجه دي او بلدا چې ترکیه د ترکیه چارواکو د دغو خطرونو په جواب کې څه ډول عمل کړی دی. ترکیه او امریکایي چارواکو په دې بحث کړی چې د ترکیه سرحد سره نږدې مسؤونه سیمه جوړه کړي. د سیمه بعد اسلامي دولت د موجودیت نه پاکوي او هم بعد د سوریې د مهاجرینو لپاره په محفوظه توګه د بیرتلاتک یو وسیله وګرځي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما کینیا او ایتوپیا ته د خپل تاریخي سفر په پای کې د افریقا په لوی وچه کې فوقلاده پرمختګ وستایا او ترڅنګ د همویل چې د پرمختګ یوازې په هغه صورت کې دوامدار کیدل شي چې د دیموکراسي او پرمختګ لپاره لا زیات کار وشي. خاغلی اوباما وویل زنن د یو ویاړلی امریکایي په صفت ستاسو په مخ کې ولاړم، خو زه د یو افریقایي د زوی په صفت هم ستاسو تر سنگیم. په همدغه ټکو د امریکا ولسمشر افریقایي ټولنې ته په خپل وینا کې څرګنده کړه چې هغه د افریقا په لوی وچه کې د اقتصادي پرمختګ او نورو پراختیایي کارونو لپاره زیات علاقه لري. خاغلی اوباما وویل د امریکا لومړنی ولسمشر شو چې د افریقایي ټولنې ته وینا وکړه.
د لیبیا یو محکمه نن د دغه هواد په خوانی وجل شوی ولسمشر محمد معمر قذافی زوی سیف الاسلام قذافی او ته نور په خوانی چارواکي په اعدام محکوم کړل. په دې تور و چې په لیبیا کې په 2021 کال کې د پاتون پر مهال جنایتونه کړی ول. په نور محکم شو کې د قذافی د وخت استخباراتو مشر عبد الله سنوسی او لمړی وزیر البغدادي المحمدي هم شامل دي. په خپل سیف الاسلام په محکمه کې نو هغه د لیبیا په جنوب لویدیس خار زنیتان کې د ترابلس ته چارواکو مخالف یغیانو سره بندي دی.
په چین کې د شمالي کوریا سفیر چی چای یونګ وایي د هغوی د اتمی پروګرام په اړه د ایران د اتمی پروګرام په شان مذاکرات نشي کېدای. او زیاتوي چې په پینګ یانګ کې د ایران په پرتله وضعیت په بشپړ ډول توپیر لري. خاغلی یونګ د سې شمې پورز ویلي چې شمالي کوریا په هیڅ ډول په دې کې علاقه نه لري چې په یو اړخیزه توګه د اتمی وسلو جوړول بند کړي او یا لاستري واخلي. د شمالي کوریا دغه سفیر په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې موږ په ریښتینې توګه په اتمی وسلو سنبال هیواد یو او په اتمی پروګرام کې خپلې ګټې لرو. دا سرګندونې داسې حال کې کیږي چې امریکا یو جیک پوړي استازي نن چین ته د خپل سفر پر مهال ویل چې د شمالي کوریا او شپږو هیوادونو ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو امکانات ډیر دي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ته چې په جنجالونو کې ګرده باید د هغه د کړنو په خاطر ورته د نوبل جایزه ورکړ شي. ښاغلی پوتین او د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سیپ بلټر دوه ورځې وړاندې د روسیې د سن پیټرسبرګ په ماڼۍ کې چې د پوتین کور هم پکې دی د 2013 کال د فوټبال د لوبو د نړیوال جام د پچاچونې په لمړنۍ مرحله کې برخه اخیستې وه. د روان میلادي کال د مې د میاشتې په دې خوا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د یو شمېر جګ پوړو غړو په اړه امریکایي او سویسی تحقیق کوونکو د رشوت خورۍ او اداري فساد د تورونو په اړه تحقیقات پیل کړي، دا لومړی ځل دی چې ښاغلی بلټر د خپل هیواد یعنی سویس نه بهر په یوې غونډه کې برخه اخلي.
په بحرین کې چارواکي وایي د هواد پلازمینې په جنوبي سند کې د مین په یوه 14 کې لکټ لګو د پولیس وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت دا 14 تروریستي پیښه ګڼلې وایي چې د 17 په سیمه کې شوې ده. اکثره اوسیدونکي شیعه ګاندي. د بحرین د شاهي سلطنت مشي د سنیانو په لاس کې د امریکا د بحري ځواکونو د جنگي کښتۍ 15 قطعه هم پکې پراته ده. دا قطعه د ایران د اوبو په شمول د خلیج په زیاتو برخو کې ګزمې کوي. درنو ریدونکو خبرونه مو اوریدل او دا هم له دوت سره څم زموږ د سپورتي خبرونو وخت دی او عابد صاحب هم دوه تران او تاتران و سلری خوشاله په کاری عابد صاحب
ولا هانت په خوشاله خو پدې چې د کرکټ نړیوال سلری جام ته په شپږ ټیمونو کې وان سنت عمل شوی دی او دا د اطمینان خبر ده چې عموما درې ځلې ټیم لاړ شي او څلورم ځل نه وي نو مینهوالو ته هم داسې مایوسي بند
کم د کرکټ مینهوالې خو صاف خوالی دا دی ته د خوشحالۍ خبر هم راشي خو شینی مېرمې نه لري نو چې یو چا ته وایي چې یاره نن دغه د خوشحالۍ لپاره دغه یو شینی او شینی راوړی دا وخوره خوله د پاره
ولا مو خو چې ټول خوشحالۍ خبر ورکول هم یو ښه کار دی. د کرکټ مینهوال به نن هم منتظرې د سه شنبې ورځ ده د آشنا سپورټس خپرونه ده تاسو سره به شریکه مخړو په دې کې به هغو مینهوالو سره خبرې کوو چې د زړه د خلاصه د کرکټ سره مینه لري او افغانستان کې چې هر ځای کې لوبې ځان رسوي مینهوال حتی چې نن تاسو کتلی په کابل کې د حامد کرزي نړیوالې هوایي ډګر کې دومره ځوانان راغلي وو اتړون او دوړنه ورته ځان سره راوړي او استقبال یې کړی واړه واړه دکانو دې نه معلومیږي چې د کرکټ که موږ که ډېر اول مقام کې مراشو مینهوال هم هغومره مینهوال راځي او لوبغاړو ته
هر حال خپلو لوبغاړو او خپلو اتلانو سره مینه کوي که ویبلي او که ویګل یو ښه کار دی چې د لوبغاړو
بې شرطه او بې لوسه مینه کوي ورسره نو دغه خبرونه به وروسته بیا په خپله خبرو خپرونه کې او دوستو سره شریک
کړو. ستاسو نه مننه کورمدان ان شاء الله خپرونه کې درسره یو له اورېدونکو سره به په ګډه خپرونه وکړو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
زن و استفاده رسانه های اجتماعی موضوع بحث برنامه
څومره افغان خزې له ټولنیزو رسنیونه ګټه اخلي
د خزو غږ له آشنا رادیونه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه د تماس شمیره 0900 010 او یا امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او دا هم زمنګ د راپورونو برخه چې له کندوز نه پیلو همغه چې په خبرونو کې ویل شول د کندوز په قلعه‌زار او خانابات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې لا هم روانې دي. ګل رحیم نیازمن په اړه له کندوز نه دا راپور راستولی دی.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ حیات الله اميري وای چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د خانابات ولسوالۍ د اقتاش په سیمه کې جګړه روانه ده چې لامل یې په سلګونو خلک بې کوره شوي او دغه لویه سیمه طالبانو نیولې ده. اميري وای چې بیګاش په دوړو خو په جګړه کې یو ملکی وګړی وجل شوی او یو هم د هغه کسانو لړلې وجل شوی چې د طالبانو پر وړاندې پاتون کړي. هغه وای چې دغه پاتون کوونکو څلور تنه نور ټپین شوی دي. د خانابات ولسوالۍ حیات الله اميري وای چې اقتاش کې د 500 کلو لړلې اوس درې کلی د پاتون کوونکو په واک کې دی او نور سیمه طالبانو نیولې ده. نو موږ زیاتوي
تاسو ولر در خراب ده در پرون شپره ایت جنگ روان ده دو ملت او خلکو دوه لري کلیه مو اخر سر دی افتاش کی دولت یاره کی دی خلکو نه ونیل تاسو چې موږ سره همکار دي پنن دي پاتون کوون کی راځي طالبانو په مقابل کې ده. پرون هم د خلکو موږ منظم کول چې پیښیو کی ده هم ورسته دی عملیات نه خلکو عملیات د طالبانو داخل وزیر سره چې مسول مشکلات سره مواجه جنگ راوس فلم روان ده ډیر خلک دا وسره روان دي موجود سوي دي کار ته د 15 زیات تر تخر پر ده.
چې رسمي کلی چې اوس اوله په حدود 500 کلی دی رسمي او زه هغه زیات دي مثال نه کلی چې دوی چې تا بیا چا کول ته جو سره کې وړو غا دا موږ څه څه د درې کلی نو نور راخلي دا خلکو پلاس کې
اميري په جګړه کې د تلفات او په اړه داسي وایي
پر
پرون تلفات را دل دوی شپی اخیب نشنی و کنده چه اوست که ما خط تلفات دا اوست فیلان نست دیم پرون یا ملکی وگره مرد و یا دو ملکی وگری زخمیان او یا چلور کسات دا مساله کسانو نا زخمیان سیو یا یا مرد
لبلا پلاو دا قلیزال پاولسوالی که هم دا تالیبانو لخوا دا نبی پنامه یو قماندان باندې چې د طالبانو پر وړاندې جګړه کوي حمله کړي. قماندان نبی امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال په 14 مختلفو ځایونو کې جګړه روانه ده. قماندان نبی قلیزال کې د طالبانو په مقابل کې پاڅون کوونکی دی چې له 13-15 کالو را په دې خوا د طالبانو په مقابل کې جګړه کوي. نوموړي د جګړې د تلفاتو په اړه داسې وویل:
تقریبا 14 جای جنگ درګریب، دشمن 11 نفر مرده، 19 نفر زخمي، طرفای مبذل شهید 11 نفر زخمي.
څوارلس ځایه جګړه روانه ده. د طالبانو یولس تنه مړه او 19 تنه نور ټپیان شوي دي، خو د دوی له اړخه 2 تنه مړه او 19 نور ملګري ټپیان دي. قماندان نبی د طالبانو په وژلو، ټپي کولو او د وسلو په نیولو خپلو طرفدارو ته انعام ټاکلی. هغه د دغه انعام په اړه داسې وویل:
طالب زنده ور یک لک میتم، پیکار ور یک لک میتم، څنګه ور 5000 ډالر میتم، زخمی شاور 3000، مرده شاور.
که طالب یې ژوندی ونیوه 10000 افغانۍ ورکوي، که یې زخمی ونیوه 10000 افغانۍ او په وژلو یې 10000 افغانۍ ورکوي، که پیکا یې ونیوله هم 10000 افغانۍ ورکوي او که ټانک یې ونیوه 15000 ډالر ورکوي. د قندوز د امنی قماندانۍ وایاند سید سرور حسینی په اقتاش او قلیزال کې جګړې تاییدوي او وایي چې پولیس له پاڅون کوونکو سره یو ځای شوي او دوباره یې پر سیمه عملیات پیل کړي دي. د قندوز په مختلفو ولسوالیو کې په داسې حال کې د طالبانو او دولتي قواو ترمنځ جګړه روانه ده چې شپږونه وړاندې طالبانو د دشتیارچي ولسوالۍ هم نیولې ده. طالبانو په قندوز کې لومړی د چاردرې او بیا دشتیارچي ولسوالۍ ونیوله. چاردره له طالبانو سره یوه اونۍ پاتې شوه، خو دشتیارچي اوس هم د طالبانو په لاس کې دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د ملي اووالي د حکومت اجرایی ریاستوي تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو دویم پړاو پیل شي. خبریال اکرام شینواری پرې له کابله راپور لیږلی دی.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاستوي چې ټاکل شوي تر راتلونکو دریو ورځو به افغان حکومت او طالبانو استازي بیا سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د اجرایی ریاست دویان مرستیال جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو به د روانې سوې میاشتې تر پایه چې پای ته رسېدو ته یې درې ورځې پاتې دي ترسره شي.
دور دوی مذاکرات صلح برگزار میشه در آینده بسیار نزدیک. از اول بحث شروع
ښاغلي فیصل وویل په ډیرو نږدې ورځو کې به د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کیږي. د دوهم پړاو د پیلېدو په هکله خبره له پیله د جولای د میاشتې وروستیو پورې وه. نن د جولای 28 ده، خبرې پیل کیږي، خو دا چې په کوم ځای کې او د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو لخوا څوک پکې برخه اخلي په اړه یې ډېر څه ویلو ته نه لرم. جاوید فیصل وویل لکه چې دوی تمه لرله یو شمېر هیوادونو د افغانانو د سولې د بهیر د پرمختګ په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړه، خو هغه وویل چې دا په دې معنی نه ده چې ګوندي افغان حکومت به د سولې بهیر پرمختګ ته ژمن پاتې نه شي.
توقعی که از مخالفین مصالح کشور بوده او برآورده نشده. کشورهایی که به
خاغلی فیصل وویل کومه تمه چې د مخالفو وسلوالو څخه کېده هغه نه ده ترلاسه شوې. هغو هیوادونو چې په دې برخه کې صادقانه مرسته کولی شوه هغوی دغسې مرسته ونه کړه، خو دا په دې معنی نه ده چې افغانستان د سولې بهیر نه پشا شوی دی. پاکستان کې امنیتي ادارو امریکا غږ ته ویلي چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د دوهم ځل لپاره جمعې په ورځ په دغه هیواد کې بیا سره خبرو ته کښېني. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سولې دا خبرې به بیا هم اسلام آباد سره نږدې د جمعې په ورځ ترسره شي. افغان حکومت وایي چې لا هم د دغو خبرو دپاره دواړو خواوو د استازو او د خبرو د ځای په هکله سلام مشورو ته دوام ورکوي. تېره اونۍ افغان حکومت ته نږدې یو سرچینی امریکا غږ ته وویل چې طالبانو سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به د افغان حکومت په پلاوي کې یوه ښځه هم برخه ولري. دغې سرچینې وویل چې د افغان حکومت په پلاوي کې به جزوي بدلون راشي، خو دا ځل به بیا هم اجدین محمد د دغې پلاوي مشري وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست دویان مرستیال خبریالانو سره په خبرو کې د سولې د بهیر څخه د افغان حکومت د یو بل ګاونډي هیواد ترکمنستان د ملاتړ یادونه هم وکړه. وویل چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالرشید مردوب اجرایي رئیس عبدالله ته ویلي هیواد یې په هر ځای او هر وخت د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. خاغلی پیاسلیوی چې ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر افغانستان ته دغه هیواد د جمهوریت د سفر لپاره د امکاناتو د برابرولو په خاطر نن کابل ته راغلی دی. جاوید پیاسلیوی چې اجریس د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې افغانستان د توریزم او په ځانګړي ډول د دیش سره د دغې ډلې څخه د ټولې نړۍ د خلاصون لپاره په مبارزه بوخت دی، چې د همدې له امله د جاوید پیاسل په وینا نړیوال ټولنې ته په کار دي چې افغانان سره په دې مبارزه کې مرسته وکړي. د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر د اجرایي سره د کتنې تر څنګ د افغانستان د بهرنی چارو وزیر سره هم لیدو کاته کړي دي. په پام کې ده چې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر د افغانستان جمهوریت سره هم نن څه وخت وګوري.
بلې، دا هم د پولیو د واکسین په اړه د امریکا غږ آشنا راډیو د ځانګړو رپورټونو د لړۍ یو بل راپور په فرا کې د ماشومانو د ګوزن د څلور پیښو تر تایید کېدو وروسته د هلمند ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې وزه د ډېر پام د فراه ولایت سره نږدې ولسوالیو ته اوښتی دی. عزیز الله پوپل پرې راپور لري.
سږ کال په ټول افغانستان کې د ګوزن 15 مثبت پیښې لیدل شوې چې یوه په هلمند او څلورې په فراه ولایت کې دي. د هلمند ولایت د کتلوی معافیت امیر ډاکټر محمد نعیم بارګزی وایي چې د فراه ولایت سره نږدې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې کلک وقایوي تدابیر نیولې دي. ډاکټر بارګزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي او هغه ولسوالیو کې چې له فراه ولایت سره نږدې دي، د تیرو دوه میاشتو په اردو کې پکې درې ځلې د واکسین کمپاینونه عملي شوي دي.
او لشکرګا او ناول سوال چې نام په هاریس کې لږ خطر کې شامل وي، نو په تیر میاشت نه جون میاشت کې موږ د دې کمپاینونو د ځواب په خاطر چې نور لا تران سي موږ دوه کمپاینونه چون یو تنه موږ مخکې پلان درلود د سابې نړۍ واچ په ټول ملک به تطبیق شوی وای، لیکن موږ دوه اضافي کمپاینونه چې په مجموع درې کمپاینونه سوال په دې کې تطبیق کړ چې دا غوړس موږ لا تران سي او موږ مخه ونیسو.
ډاکټر نیم زیاتوی هڅه کوي د لوی لارو روختونو او پنوره غنګونو ځایونو کې د پولیو واکسین په دوامدار توګه وساتي چې وکولای شي د پولیو د ناروغي پیښ په هلمند کې رامنځته نشي. د وای د پولیو واکسین کمپاین په هغه سیمه کې هم په شډه ور عملي کیږي چیرې چې د دولت وسوال مخالفین حاکمیت لري، ځکه د پوینا ځای اوسیدونکو ولسی مشران علما او مدني پالین په هر وخت کې ورسره خپل همکاري جاري ساتلې ده.
دا چې موږ ورزو انور زکرام ورزي د هر کور دروازه ټکی د ټول والدین څخه مهله ده، د ټول هیوادوال څخه مهله ده، د خپلوان هلمندیانو څخه چې موږ د رضاکاران سره همکاري وکړي، همکاري په دې معنی چې واځ خپل ماشومان ته آماده کړي او خپل ماشومان ورته راو باسي ترڅو د دوه اساسي واکسین د ورکې دوی هم ځان مطمئن کړي هیڅ یو ماشوم پاتې نه سي د واکسین څخه.
پر همدې مهال د هلمند ولایتي شورا غړي بریالي نظری له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د هلمند عامې روغتیا ریاست سره له نږدې کار کوي چې د فراه ولایت څخه د پولیو د ناروغي د خپرېدو مخنیوي وکړي. د نظری په وینا اوس د کلیوالي خلکو عامه پوهاوی زیات شوی او اکثره کورنۍ په دې پوسیوي چې د پولیو له ناروغي څخه خپل ماشومان وساتي.
د خلک ټول خلکو زمیده غوښتنه ده د هیله ده چې خپل اولادونه واکسین گروپ چې ورزی خپل اولادونه د یو کلنۍ تر بزګ کلنۍ پورې ورته راو باسي تر څو چې دغه مرز مخه ونیورسي.
ګولستان، بالابلوک او دلارام د فراه ولایت هغه سیمې دي چې د ماشومانو د پالج پیښې پکښې لیدل شوی دي. د هلمند ولایت شورا یو بل غړی سیف الملوک نوري چې اصلا د واشر ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي واشر ولسوالۍ د دلارام او بکوا ولسوالۍ سره ګډه پولی لري او اوسیدونکو په خپلو کې تل تګ راتګ لري. د زیاتوی چې په دې برخه کې د خلکو د پوهې د ساتل وړېدو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
خو موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی باید په هغه ساحو کې چې هغه کې امکانات لږوي دوی باید زمينه ورته برابر کړي چې دوی د خپل کمپاین پر مخ باندې بوزي چې ترڅو موږ هغه ماشومان چې هغه واکسین ته ضرورت لري او هغه به برخه پاتې نه وسی.
د شاغلی نوري په خبره کې د سیمې اوسیدونکو د پولیو د ناروغي د وایروس په مخنیوي کې د عامې روغتیا د ریاست له کارکونکو سره همکاري ونکړي کې دایسي د دی ناروغي نوري پیښې هم را منسسي. د هلمند روغتیاي مسولینو لوي سیمې څخه بلی ته د پولیو د وایروس د انتقال د مخنیوي د هڅې په داسې حال کې راپیل کړي چې د دی ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د ګوزان سبسوي پیښه د پاکستان له قبایلي سیمو څخه دی ولسوالۍ ته انتقال شوی و.
نجيبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
زن و استفاده رسانه های اجتماعی موضوع بحث برنامه.
څومره افغان خزه له ټولنیزو رسنیونه ګټه اخلي؟
د خزو غږ له آشنا رادیونه سه شنبه شپه اته بجې. نجیبه نوشبه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 090-0-0 او یا امریکا غږ آشنا رادیو.
درنوریدونکو په مکړه یواریګه د خبرونو
د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفینو لخوا د سرپل ولایت د کوهستانات د ولسوالۍ نیول کېدل تاییدوي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن وویل چې په کوهستانات ولسوالۍ کې د دښمن ضد عملیات ادامه لري او امنیتي ځواکونه به ډیر زر د ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې ښاغلی وزیر وایي چې د دفاع وزارت د اپریشن ریاست د مارشال جنرال قدیر خان په مشرۍ یو پلاوی تعین او په سرحدي سیمو کې د پاکستان لوري د توغندیو د ویشتلو په اړه سیمې ته لیږل شوی دی. د قندز په قلایزال او خان آباد ولسوالیو کې د دولتي قواوو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د قندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش په سیمه کې جګړه روانه ده چې له امله یې په سلګونو خلک بې کوره شوي او دغه لویه سیمه طالبانو نیولې ده. د کونړ په مروري ولسوالۍ کې سلګونو وسلوالو په امنیتي پوسټو بریدونه پیل کړي دي. چارواکي وایي چې دغه بریدونه نن سهار 15 بجې د دې ولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوسټو پیل شوي چې پکې 12 وسلوال وژل شوي او 9 ټپیان دي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکی کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان دي. چاودنه نن غرمه په 11 بجو په یو سراچه موټر شوی چې ځایي خلکو د ولسوالۍ له وکیل څخه د نورګرام مرکز ته پلار روان و. د پاکستان دوه چارواکي وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د سازو ترمنځ به د سولې د خبرو دویم پړاو ښایي د همدې را روانې جمعې پورس په پاکستان کې وشي. دغو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي چې د خبرو لپاره په وروستیو ترتیباتو کار روان دی. د ناټو د غړو هیوادونو سفیرانو نن اضطراري غونډه کړې چې د اسلامي دولت او په عراق کې د کوردي یاغیانو په خلاف د ترکیې د پوځي اقداماتو ملاتړ وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د هغوی ځواکونو تاریخي عملیاتو ته زور ورکړی او زیاتوي چې د تروریزم سره د جګړې نه به په شا نشي. د سوریې د حکومت د سیاسي مخالف ډلې یو مهم مشر خالد خواجه د ناټو د غړو هیوادونو د سفیرانو نه چې نن په برسلز کې غونډه لري غوښتي دي چې د سوریې په شمال کې د مسؤونه سیمه جوړه کړي. په چین کې د شمالي کوریا سفیر چې چای یونګ وایي د هغوی د اتمی پروګرام په اړه د ایران د اتمی پروګرام په شان مذاکرات نشي کېدی او زیاتوي چې په پیونګ یانګ کې د ایران په پرتله وضعیت په بشپړ توګه توپیر لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کینیا او ایتوپیا ته د خپل تاریخي سفر په پای کې د افریقا په لوی وچه کې فوق العاده پرمختګ وستای او ترڅنګ د هم وویل چې د پرمختګ یوازې په هغه صورت کې دوامدار کېدل شي چې د دیموکراسي او پرمختګ لپاره زیات کار وشي. اوباما وویل زه نن د یو ویاړلي امریکایي په صفت ستاسو په مخ کې ولاړ یم خو زه د یو افریقایي د زوی په صفت هم ستاسو په مخ کې ولاړ یم. په همدغه ټکو د امریکا ولسمشر افریقایي ټولنې ته په خپل وینا کې څرګنده کړه چې هغه د افریقا په لوی وچه کې د اقتصادي پرمختګ او نورو پرختی کارونو لپاره زیاته علاقه لري. په بحرین کې چارواکي وایي چې د هیواد د پایتخت په جنوبي څنډه کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د لیبیا یو محکمه نن د دغه هیواد پخوانی وژل شوی ولسمشر معمر قذافی زوی سیف الاسلام قذافی او وطن نور پخوانی چارواکي په اعدام محکوم کړل. په دوی تور وچه په لیبیا کې په 2011 کال کې د پاتسون پر مهال جنایتونه کړی دي. په نورو محکوم شوو کې د قذافی د وخت د استخباراتو مشر عبدالله سنوسی او لمړی وزیر البغدادي المحمدی هم شامل دي. او روسي خبردا چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ته چې په جنجالونو کې ګرځي باید د هغه د کړنو په خاطر د نوبل جایزه ورکړي شي. هغه پوتین او د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سیپ بلټر دوه ورځې وړاندې د روسي د سن پیټرسبرګ په معنی کې چې د پوتین کور هم پکې دی د 2013 کال د فوټبال د لوبو د نړیوال جام د پچاچونې په لمړنۍ مرحله کې برخه اخیستی و.
بله درنو ودونکو له امریکا غږ د پښتو څنګه نمو خبرونه او راپورونه اوریدل د درې څنګه همکاران راغلل چې خبرونه د ټولنې کړي مونږ ته اجازه راکړئ تر بلې خبرونه پورې لیکل کوم.